द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې سهار مې په خیر دا د وایس اف امریکا دی ورډیو ده د جمعې ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې ومه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د پنځشنبه د شپې 9 بجې دی د اکتوبر د میاشتې 6 نیټه ده د سهارنی نیم ساعت خبری خبرونه کې درته شراغلاست وایم درته وړاندې کوم کې زیم تاسو قربنا کلثوم کاکړ اول د خبرونو تفصیل د پاکستان پارلیمان په مشترکه ډول د غیرت په نوم قتل او زنانه او سره جنسي زیاتی کوونکو د سختو سزاګانو قانون منځوري ورکړي د قانون مورک سنیټر فرد الله بابر ویلي د قانون مقصد په دغه جرمونو کې د ککړو کسانو سزا یقیني کول دي او شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي استفن دی مستورا ویلي ک روس او د شام حکومتي ځواکونو په الب شار باندې روانه بمباری بند نه کړه نو په زرګونو نور خلک به ووژل سي او شار به د دنیا د مخه ختم سي بلخوا د امریکای د دفاع وزارت پینټاګون پر شام کې د القاعده د یو مشر د وژل کېدو تصدیق کړی دی او د میتیو په نوم سمندري طوفان د امریکای فلوریدا ریاست ساحل ته نږدې سوی دی په ساحل آبادو 15,00,000 خلکو ته سمندر ځای لرې سیمو ته د تلو امر جاري کړل سوی د میتیو د لاسه په هیټي هواد کې 260 کسان مړه سوي دي د خبرونو تفصیل ته وس غوږ سئ د پاکستان پارلیمان د پنځشنبه په ورځ د غیرت په نوم د وژنې او جنسي تیری په اړوند هغه قانون منځوري ورکړی د کمچې له ډیر وخت څخه انتظار کېدو د نوي منظور سوي قانون لاندې به مجرم ته 15 کاله بندیز سزا ورکول کیږي او وژل سوو کورنیو څخه د بخښنې واک هم اخیستل سوی د دې قانون د نشټوالي له سببه به وړاندې قاتلان له سزا څخه بچ کېدل او د وژل سوي تن له کورنۍ سره دا حق وو چې وژونکي یا قاتل وبخشي په ځینو پیښو کې به وژونکي او وژل سوي تن دواړه د یوې کورنۍ وو او سزا به نه ورته کېدله د بشري حقوقو د تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه د وژنو په لسګونو پیښې رامخته کیږي چې زیاتره پکې ښځې وژل کیږي د غرنګ پیښې زیاتره د خوشي په ودو کولو په غبرګون کې رامخته کیږي چې الکه ونجلې دواړه پکې ووژل سي پارلیمان په قانون کې د ښځو سره د جنسي زیاتی په اړوند د قانوني مادو منځوري هم ورکړې ده چې پریکړه به په نوي ورځو کې کوي سي پارلیمان د غیرت په نوم وژنو او جنسي تیری په حق له بیلونه د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرد الله بابر وړاندې کړی وو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي استفن دی مستورا د پنځشنبه په ورځ ویلي ک روس او شامي حکومتي ځواکونه په الب شار باندې روانه بمباری بند نه کړه نو په زرګونو نور خلک به ووژل سي او شار به په مکمله توګه ختم سي دوی زیاته کړه چې د شار 215,000 خلک د خطرې سره مخامخ دي په جنیوا کې خبری کانفرنس د وینا په وخت ښاغلی مستورا ویلي که هم د غرنګ بمباری تر 2.5 میاستو پورې روان وي نو په زراو خلک به ووژل سي او نور په زراو خلک به کډوال سي دوی په روس او شامي حکومت ژغ کړی چې د ترهګرۍ په شار کې ختمولو له وجه د شار نه تباه کوي په دغه کې د شام په زراو عام خلک وژل کیږي د روس او شام وینا ده چې دوی ځواکونه په شار کې ترهګره ډله جبهت فتح الشام په نشانه کوي په الب شار کې 13 میاشتې د امریکا او روس ترمنځ د ډزبندۍ معاهده ختم کېدو وروسته شار باندې سختې بمباری روانې دي او پینټاګون روانه اونۍ په شام کې کېدونکي اتحادي فضايي عملې له وجې د القاعده د یو مشر د وژنې پخلی کړی د پینټاګون پریس سیکرټري پیټر کوک د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د دوشنبه په ورځ د الب سره نږدې کېدونکي کاروایي کې ابو الفراج المصري وژل سوی پیټر کوک د المصري وژنه ته د القاعده لوی نقصان وایي پینټاګون د دوشنبه دروازې کاروایي وروسته اعلان کړی وو خو پخلی درې ورځې وروسته وکړو او میتیو نومي سمندري طوفان هيټي تباه کولو وروسته د امریکایي ریاست فلوریدا ساحل ته نږدې سوی دی. د فلوریدا ریاست 15 لکه ځایي خلکو ته خبرداری ورکړل سوې ده چې خپل کورونه د پرېږدي او محفظو ځایونو ته د ولاړ سي. د دغه ریاست ګورنر ویلي چې ساحلي سیمو ته له طوفان ځه تباهي کېدای سي چې له وجې ساحلي سیمې خالي کولو امر جاري کړی دی. په هیټي کې د طوفان له وجې د مړو شمېره 260 ته رسېدلې.
د وایس آف امریکا ډیوه رېډیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د سهارنی خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه اوري. اوس ریپورټونه درته وړاندې کوو چې د پاکستان پارلمان په مشترکه ډول د غیرت په نوم قتل او زنانه او سره جنسي زیاتی کوونکو د سختو سزاګانو قانون منظوري ورکړې ده. په دې هکله نور تفصیلات راکوي زموږ همکار سمینه احسن په ریپورټ کې.
د نوی منظور شوی قانون لاندې به د غیرت په نوم وجون کې تن ته د عمر 15 کاله بند سزا ورکولی شي او د وجل شوي وارثانو نه د بخښنې واک اخیستل شوی دی. قانون وایي کچری قاتل ته د مرګ سزا واورولی شوه نو بیا د وجل شوي تن خپلوان هغه ته بخانه کولی شي، خو په دې صورت کې به هم قاتل د عمر قید خپل سزا تیری. د دې قانون د نشوالي لقبل به وړاندې قاتلان د سزا نه بچ کېدل، او دویمه دا چې د وجل شوي تن وارثانو سره دا حق په لاس کې وو چې قاتل یا وجون کې به بخلې شو. د وجل شوي تن وارثانو به عدالت کې قاتل ته بخانه کوله او د سزا نه بخلاصېدو. په ځینو پیښو کې به وجون کې او وجل شوي دواړه تنه د یوې کورنۍ وو او سزا به ورته نه ورکړی کېده. د بشري حقونو د تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم د زرو نه زیاتې ښځې وجل کېږي، او د کورنۍ د عزت ساتلو دپاره دغې وجنې ته د غیرت په نوم وجنه ویلی شي. زیاتره دغه پیښې په خپله خوښه د واده په غبرګون کې رامنځته کېږي. هلک او جنۍ دواړه د غیرت په نوم وجلی شي. پارلمان په قانون کې د ښځو سره د جنسي زیاتۍ په اړوند د قانوني مادو منظوري هم ورکړې ده. د کم لاندې به چې د جنسي تیری ښکار ښځې ډي این اے ټیسټ کولی شي او د ښځې پیژنګلو به پټه ساتلی شي. د جنسي تیری په اړوند مادو کې ویل شوي چې د دې پریکړه په لس کم سلو ورځو کې کولی شي. پارلمان کې د غیرت په نوم وجلو او جنسي تیری په اړوند بیلونه د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړي وو. په قانون د بحث په وخت د قانون وزیر زید حامد وویل چې د دې د لاندې به د مجرمانو طبي معاینه هم کېدای شي او پولیس په پابندۍ چې متاثره خلک د خپلو قانوني حقونو نه خبر کړي. هغه دا هم وویل چې د ماشومانو او ذهني معذوره خلکو سره بدکاري به هم قابل سزا جرمي. په دې موقع د پیپلز پارټۍ پخوانی سینیټر سغرا امام زیاته کړه چې یو قانون هم په مکمل توګه جرم نشي ختمولی، خو قانون پکار ده چې د جرمونو په لار کې خنډان جوړ شي. دا نه ده چې د یو قانون په وجه په خلکو کې غلط خویونه وده مومي او هیڅ سزا ورته ورنه کړی شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په دې موقع پارلمان او ټول قوم ته مبارکي ورکړه. هغه زیاته کړه ژمن دی چې دغه قانون به په ټول ملک کې عملي کړي. وزیر اعظم وویل د غیرت په نوم قتل د پاکستان یو سنگینه مسله وه چې حکومت په ښه اراده کړې وه د دې د خاتمې لپاره به هر ممکنه لارې خپلوي. د وزیر اعظم وینا وه موږ په دې هڅو کې کامیاب شو، د غیرت په نوم قتل کې هیڅ غیرت نشته. وزیر اعظم دا هم وویل زنانه د دې ټولنې ډیره مهمه برخه دي، او زه په دې یقین لرم چې دوی ته تحفظ، خودمختاري او واک اختیار ورکړی شي چې دوی هم د ملک د ترقۍ او کامیابۍ په لار کې خپل کردار ولوبوي. یاد دي د جولای په میاشت کې د سوشل میډیا سټار قندیل بلوچ د خپل ورور د لاسه قتل نه پس د پارلمان کوس او برنی ایوان یو خصوصي کمیټي جوړه کړې وه چې دې کمیټي په اکثریت سره د غیرت په نامه قتل او جنسي بدکاری پر ضد دوه بیلونه پارلمان نه منظور کړي وو.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي، غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو سارنی خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري یو بل ریپورت چې په شام کې د شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد سټیفن ډی مستورا ویل دي کروس او شامی حکومتي ځواکونو په الب شهر باندې رواني بمباري بندي نه کړي، نو دلته به ډیر نقصان وسي او په زرګونو نور خلک به ووژل سي. په دې هکله نور تفصیلات راکوي زموږ همکار نصیر کاکړ په ریپورت کې.
د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د پنځشنبه په ورځ ویلي د ختیځ حلب 215,000 کسان په یو سپنسی باندې ځوړند دي او له تیرو څو اونیو راهیسې د هوایي بمبارونو له امله د ښار د پاتې کېدو اثرات په شک کې دي. دا بمبارونه هغه لرغونی ښار په لوټو کې بدلوي. هغه وایي کچیرې په دې کچه زورورې بمبارۍ تر 2.5 میاشتو پورې نورې جاری وي، نو په زرهاو کسان به ووژل سي، ډیری به ژوبل سي او په زرهاو نور به د پناه لپاره کډه کېدو ته مجبور سي. ډی مستورا وایي دا د دیوال نوښته دي تر څو چې په سیمه کې یو غټ بدلون نه وي راغلی. دغه ظالمانه پوځي اقدام، بمبارۍ، جګړه او تباهي به په ختیځ حلب کې جاری وي. د د په وینا که په هغه ښار باندې بمباری د اوس په ډول جاری وي، نو موږ او تاسو به د کریسمس د نمانځنې په وخت ګورو چې لکه هومس ته چې په 500 کې ضرب ورکي. هومس د شام دریم غټ ښار دی او نزدې ټوله ښار هغه وخت تباه سو او په زرهاو اوسیدونکي یې ووژل سو کله چې د صدر بشار الاسد د قواوو او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه ونښته. شامی حکومت د دریو کلونو له محاصرې وروسته وتوانېدی چې هغه ښار ونیسي او کال 2015 کې هلته امنیت پر ځای کړل سو. ډی مستورا وایي ورته کار باید له حلب سره ونسي او نه هم باید موږ داسې کېدو ته انتظار وکړو. نوموړي په روسیې او شام تور پورې کړ چې په ختیځ حلب کې د النصره محاظ تر 1000 هم کم ترګرو د موجودګۍ په پلمه بمبارونه کوي. هغه په دغه وسلوالې ډلې هم نیوکې وکړې چې حلب کې یې 215,000 کسان یرغمل کړي او غوښتنه کوي چې له ښار څخه په محفوظه توګه د وتلو اجازه دي ورکول سي. امریکا او روسیه د سپتمبر په 9 شام کې د ډزبندۍ یوې لوزنامې ته رسېدلي وو چې له لورې به د ملګري ملتونو امدادي قافلې ختیځ حلب کې بند کسانو ته د بشري مرستو لپاره تلې، خو دغه ډزبندۍ یوازې تر یوې اونۍ پورې پاتې سوه. بلی لور د امریکا د دفاع وزارت پخلی کړی چې د القاعده ترګرې ډلې یو مشهور کمانډان روانه اونۍ په شام کې د ائتلاف په بمبار کې وژل سوی. د پینټاګان پرس سیکرټري پیټر کوک د پنځشنبه پر ورځ ویلي د تیری دوشنبه پر ورځ ادلب ته نږدې د امریکا په حمله کې ابوالفراج المصري په هدف سوی وو. پیټر کوک د هغه وژنه یوه لویه بریا ګڼلې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درمون اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو بل ریپورت چې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي اراداري په هکله دی. د چین د سفارتخانې د نائب مشر لخوا بیان جاری سوی دی چې پکې د عوامي نېشنل ګوند لخوا سې کوم موقف ورکړل سوی وو د هغې په هکله احتجاج څرګنده کړی دی. دې حکله باندې نور تفصیلات راکوي د سیمه زه خزمر خبریال پیر ولایت شاه په ریپورت کې.
د چین د سفارتخانې نائب مشر لخوا جاری کړی شوی بیان کې د عوامي نشتلګون په موقف احتجاج شوی دی او بیان کې ویلي شوی دی چې د $50 ارب مالیت دغه پروژې د لاندې بلوچستان ایالت کې 14 سند کې 43 پنجاب کې 12 او خیبر پختونخوا کې 8 منصوبو باندې کار روان دی او د دې پروژې ګټې به د پاکستان ټولو صوبو ته یو شانتي رسي. نو بیا څنګه دغه منصوبې ته صرف د پنجاب او چین منصوبه ویل کېدلی شي؟ بیان کې هغه خبر هم رد کړی شوی دی د کم تر مخه چې د چین سفیر د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې د اقتصادي پروژې په نقشو کې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روټ اډو سره شامله نه دی. څرګند دی وی چې د پاکستان وړې صوبې د ډېر وخت راهسې اقتصادي پروژه کې د پامه غورځولو په سر د مرکزي حکومت خلاف تحفظات لري او په دې معامله احتجاج هم کوي. خو داسې ډېر کم په لیدو کې راغلي دي چې چینی حکومت په دې معامله د پاکستان د مرکزی حکومت یا د وړو صوبو کې د یو فرق پاره کړی وي. او اوس په لومړي ځل د چین سفارتخانې داسې بیان جاری کړی دی د کم نه چې د پاکستان د مرکزی حکومت د موقف تایید کیږي. د چینی سفارتخانې بیان ته عکس العمل کې عوامي نشتلګون ویلي چې د دوی تحفظات او ګیلې د چین نه نه بلکې د مرکزی حکومت نه دي. د ګوند ویان زید خان وایي چې چین ته د داسې بیانات ورکولو نه ډډه کول پکار دي کوم چې وړو صوبو کې د چین خلاف تحفظاتو ته د ودې ورکولو سبب جوړېدلی شي.
د نن نه تقریبا یو کال مخکې مونږ د چین ایمبیسی کې ملاو شو او دوی مونږ ته وویل چې زمونږ سره د ویسټرن روټ د سره حکومت پاکستان چې مونږ ته دا یادهاني وکړه چې پرایم منسټر وایي چې ما زه به په ویسټرن روټ باندې کار شروع کړم د مئی 2015 کې چې کوم وعده کړوه دا هغې وی چې هغې زمونږ سره د سره ذکر نه دی کړی دا چونکې زمونږ چې کومې خبرې کړي دي په دې کې که یو غلط وي نو مونږ ته دې ووایي خو مونږ ته دې دا ووایي چې آیا که واقعي د نور صوبو د دینه پیدا نه هغه پیدا دي مونږ ته وښایي چې په کوم ځای کې ده چې کوم دي ووایي چې مونږ دومره زون په پلان کې ځکه نه دا صرف کاغذي دي هوایي دي زباني دي نو زمونږ په مغربي روډ باندې په کوم ځای کې کار روان دی که دوی وایي هغه چې کوم جو مغل کوټ دی نو هغه د ایشین ډونر بینک دی او هغه سنگل روډ دی او چونکې مونږ دې ته ځکه د پنجاب او د چین منصوبه وایو چې چونکې چین خو را روان دی خو جو پنجاب دي نو د دلته کې زمونږ حکمرانان چې دي نو هغې دي د چین او د پنجاب شته دا زمونږ د حکومت غلطیانې دي او دې حد ته خبره ورسوله چې نن هغه زمونږ دوست ملکونه دي چې زمونږ ټول غټ دوست دی چې هغې نن په دې مجبور کړو چې هغې یو سټیټمنټ ورکوي او هغه سټیټمنټ په عوام بیا په ښه نظر نه ګوري.
زیاتوي چې که د سی پیک منصوبې غربي روټ په حق لري دوی تحفظات لري نه کړل شول نو دوی به د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د چین د سفارتخانې لخوا جاری کړی شوی بیان د سی پیک منصوبې په اړه د خپل موقف غټ ثبوت بللی دی او د پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي چې دغه بیان نه په ډاګه کیږي چې اقتصادي پروژې کې اس قسم بدلون نه دی شوی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو یو بل رپورٹ چې په قبایلي سیمو د خبریالانو د تحفظ لپاره د دوو ورځو ټریننګ سوی او د دغه ادارې CPDI ورته ویل کیږي. د دغه پروینشل کوارډینیټر شمس الهادی سره زموږ خبریال ابراهیم شینواری خبرې کړې او ځینې پوښتلې دي چې د دې ټریننګ مقصد څه وو او څه د وجې دا ټریننګ کړې ولو. په دې هکله رپورټ درته وړاندې کوو.
موږ سره دا مهال د دغې ادارې پروینشل کوارډینیټر شمس الهادی دی. شمس الهادی صاحب که په لنډو کې مراته وویل چې څه ضرورت دی دغه سي ټریننګونو یا روزنو د قبایلي صحافیانو لپاره؟
بنیادی طور مونږ د سی پی ڈی آئی په ټول پاکستان کې تقریبا 1500 صحافیان چې دی ایله په دې فزیکل سیفټی حوالے سره ټریننګ ورکوي. خو بنیادی طور ټول کزه تاسو ته په لنډو کې وامه مونږ دی کې دام کوشش کړی دی چې د دې کم لیګل سایډ دی یا فزیکل سایډ دی چې نن تاسو لیدل 1112 والا هم راغلی وو دی دی دا کې او کده دی نور اړخونه دي نو مونږ کوشش کړی دی چې دوه ورځو ټریننګ کې دا غی ته هغه معلومات ورورسو.
غیاز اکرم صاحب دغه دوه ورځې د روزنې چې کوم وظیفه ترسره کوله غیاز صاحب تاسو راته وایئ چې څه قسم معلومات تاسو قبایلي خبریالانو له هغوی د شخصي تحفظ په حق لري؟
خبر ضروري ده خو خبر داسې خبر نه ده ضروري چې دا صحافي خپل خبر جوړ شي. دوه ورځو ټریننګ چې موږ ډیفرنټ شوونه باندې چې قانوني طور باندې څه حقوق شته صحافي ته سټوري چې کله دا کور کوي څه شي خیال وساتي ابل دادا چې نن سبا موبایل او ټیکنالوژي دور دا خپل سټوري سیف ساتلو باندې سایبر سکیورټي باندې سره یې کار کوي.
مجیب الرحمن موږ سره موجود دی، د دوی تعلق جنوبی وزیرستان سره دی، وانی نه دوی راغلی دی. مجیب، څه شی تاسو په دغه ټریننګ کې زده کړ او څه داسې نیمګړتیا وه چې تاسو سپورې محسوس کوله چې هغه ستاسو چې کومې ذمواری دي د صحافت پای کې تاسو محسوس کړی دي؟
په وړومبي ځله دغه وینو چې قبایلي صحافیان د بجوړ نونسا تر د وزیرستان پورې دلته په دې ټریننګ کې دوی شرکت کړی دی، نو زه وایم چې دوی د دینه خبر شول چې زمونږ د ژوند څونه ضروری دی، د صحافیانو د ژوند د ژغورنې لپاره دغه ټریننګ. زه وایم چې قبایلي صحافیان د دینه نه دي خبر، او مزید زه د دې ادارې نه دا خواست کوم چې که دوی مزید دا ټریننګونه قبایلي صحافیانو لپاره نور ټریننګونه دغه کې، نو مطلب دی چې قبایلي صحافیان به د دینه پوره پوره ګټه واخلي.
عظمت علی زی، تاسو د پړچینار کورم ایجنسی نه راغلی، که دغه نن دغه دوه ورځې ټریننګ باره کې راته وویل چې څه داسې نیمګړتیاوې وې چې اوسه پورې تاسو محسوسولې او په هغه به دغه ټریننګ کې پوره شوې؟
مو دې ځکه کې فرسټ ایډ کوم پروګرام ولیدلو، 2211 دا انتهایی بهترین پروګرام ویلې، څه اول صحافي څه خپل په زنده نه وي او خپل څه کلیر نه وي، هغه رپورټ به څه کلیر شي.
عمران شینواری، تاسو لنډې کوتل خیبر ایجنسی سره تعلق لري، څه فکر کړئ چې آیا نور چې ستاسو کوم همکاران دي په قبایلي ایجنسیو کې هغو ته دغه ټریننګ ضرورت شته که څنګه، او څنګه وکړی شي چې هغه تم دغه ټریننګ یا دغه روزنه ورکړی شي؟
بالکل، د میډیا سیفټي ټریننګ حوالې سره د قبایلي صحافیانو ته ډېر زیات ضرورت دی، او بهتره دا ده چې دا په تحصیلونو په سطح په پریس کلبونو کې وشي.
ستاسو د ټولو د وایس آف امریکا ډیور ریډیو سره د دومره معلوماتي خبرو شریکولو ډېر مهرباني.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
قدرمنو اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو، دا د امریکا نیویارک ښار کې د افغانستان سره راغلي ښځې مختلفې زده کړې کوي چې پکې انګریزي ژبه ده او د موټر زده کوونکې ده او د ژوند سره نور کم شیان تعلق لري، دا غوی زده کړه کوي. په دې اکله تفصیلات راکوي زموږ همکار زید خټک په ریپورت کې.
د امریکا نیویارک ښار کوینز نومې سیمه کې هر ورځ تر سلو زیاتې افغان میرمنې په عارضي توګه جوړ شوي کلاسونو کې د امریکا د ژوند ځواک بنیادي زده کړې کوي، چې پکې ډرایور لایسنس ترلاسه کول، انګلیسي لیک لست زده کول، او ځنې ژورې او کړکیچنې مسلو لکه کور کې تشدد سره مخامخ کېدو په هکله قانوني مرستې هم شاملې دي. دغه زنانو کې واده کړي، نه واده کړي او طلاق شوي هر قسمه زنانه شاملې وي. دوی کې ځنې امریکا ته نوي راغلي او نور دلته ډېر وخت راسي موجود دي. دوی ته زده کړه ورکوونکي هم افغان میرمنې دي چې د امریکا شهریت لري. دا زده کړې ویمن فور افغان ویمن نومې تنظیم لخوا انتظام شوي. دغه پروګرام ته وفاقي او ریاستي مرستې ملاویږي، او دا د سپتمبر 11 تر هغه پیښونه وړاندې جوړ شوی و چې مقصد یې کوینز په سیمه کې موجود افغان میرمنو ته لیک لست او کورنی تشدد په هکله پوهه ورکول و. افغانستان باندې د امریکا حمله وروسته د پروګرام اهداف هم بدل شو، چې اوس افغان ټولنه کې موجود اندېښنې ختمول هم د دوی غرض دی. د افغان سفارت او ځایي جماعتونو په وینا نیویارک کې نږدې 40,000 افغان کورنۍ پاتې کیږي. په روایتي توګه افغان ټولنه کې د سړو رول فعال وي او ښځې کورونو دننه وي، چې له امله یې د سړو لخوا ښځو پر ضد تشدد، د تعلیم کمې مواقع او نور د حقونو مسالې راولاړیږي. د دغه تنظیم چې ورته په لنډو WAW هم وایي مشره منیزا نادری وایي دوی دا خبرې یقیني کول غواړي چې افغان میرمنې محفوظوي. وایي مقصد یې ښځو ته تعلیم او انصاف ته رسایي ورکول دي چې د امریکا په ټولنه کې فعال غړي جوړ شي. دا تنظیم ځنې بد کلتوري عادتونه هم ختمول غواړي. میرمن نادری وایي دا ډېر ګران کار دی، په خصوصي توګه داسې یوې ټولنه کې چرته د لسیزو راهسې صنفي امتیاز روان وي. میرمن نادری زیاتوي دوی د ټولنو سره همکاري کوي، نه چې یوازې زنانه سره. ځکه چې افغانستان کې ټولنه په عمومي ډول د سړو برتري مني. دا تنظیم د تعلیم ترڅنګ دغه زنانو لپاره د روزګار لارې هم لټوي. دو سلوخت کلنه فوزیا نوري چې اوس د امریکا شهري ده د اتو کالو راسې امریکا کې وا. ډبلیو ای ډبلیو نومې دغه تنظیم دا د شهریت ټیسټ پاس کولو لپاره تیار کړه او ورته یې ډرایور لایسنس هم ترلاسه کړو. فوزیا نوري واده شوي او څلور ماشومان یې هم دي. وایي دا یې اوس کور دی او دلته د تحفظ احساس ورته تر ټولو زیات خوږ دی. د دې تنظیم د پیغلو جنکو لپاره هم یو ځانګړی پروګرام دی چې پکې دغه پیغلو جنکو ته د قیادت تربیه ورکړی کیږي. د تنظیم مشره منیزا نادری وایي داسې وړې جنکې هم وي چې عمرونه یې 15 کالو پورې وي خو په زور واده کړی شوي وي چې پکې د دوی مرضی هم نه وي شامله. میرمن نادری وایي دغه جنکو ته خپل حقونه ښایي. اسلام کې د ښځو د حقونو نه دوی خبروي او د خاندان حقونه هم ورته په ګوته کوي. دا وایي کال 2015 راسې د پیغلو جنکو لپاره دغه پروګرام شروع کېدو راسې دغه ټولنه کې یوه پیغله هم په زور نه ده واده کړی شوي. ډبلیو ای ډبلیو نومې دغه تنظیم افغانستان کې هم فعالیتونه لري. دا تنظیم 14 ولایتونو کې د ماشومانو د مرستو مرکزونه لري او کابل کې تشدد ښکار زنانو لپاره قانوني مرکز هم چلوي. میرمن نادری وایي کال 2014 کې د دوی د تنظیم دوه کارکونکي طالبانو تختولي هم وي خو بیا کال 2015 کې د ځایي مشرانو په هڅو راخلاصې کړی شوې. میرمن نادری وایي بدلون همیش په ګرانه راځي.
اوس درته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
خپلو کې د ملګرتیا له سببه ټول کارونه ممکن کیږي. د امریکې په ملاتړ د بوروندي د خلکو د ژوند بچکولو هر قسمه دوایانو ته رسایي ممکن شوې ده. بین الاقوامي ترقۍ دپاره د امریکې ادارې USAID اوسوس د دوو داسې 5 کلیزو منصوبو د مکمل کېدو اعلان کړی دی چې غرض یې په بوروندي کې د ملیریا د HIV او د ایډز د رنځونو د دوایانو رصد زیاتول دي. د بوروندی په بو جمبورا کې د منصوبې د خرید و فروخت په یو دستوره کې د USAID مقامی نمائندې وکټوریا ګیلس د ټولو ملګرو د کوششونو ستاینه وکړله کوم چې د نظام د مضبوطولو دپاره شوي دي. دې د امریکې د دې پوخ لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی چې بوروندی سره به د بوروندی د خلکو د صحت د ضرورتونو په پوره کولو کې لاس امداد کوي. د دې دوه مکمل شوو منصوبو تر مخې د امریکې حکومت د بوروندی د حکومت او د صحت د ساینس د انتظامی شعبې او د نورو ملګرو ادارو په مرسته بوروندی کې د ملیریا او د ایډز د دوایانو موجودګي او د دې تقسیم یقیني کړی دی. دا دواړه منصوبې د SIAPS او د SCMS په نومونو یادې دي. په دې دوایانو کې 9 لکه د ACT نومي ملیریا دوایانې او 9 لکه د ملیریا او د HIV د تشخیص سازو سامان شامل دی. په SIAPS او SCMS منصوبو د صحت د انتظامی ساینس ادارې عمل درآمد کړی دی. دې منصوبو د دوایانو ساتلو دپاره د قامی ګودام په فراخولو کې هم لاس امداد کړی دی او د دې له سببه ګودام کې د دوایانو د محفوظ ساتلو بندوبسونه ښه کړی شوي دي او دا اوس د خرابېدو او ضایع کېدو نه بچ کړی شوي دي. امریکې د USAID په ذریعه 5 کالو کې بوروندی کې د صحت متعلق د سامان د خرید او تقسیم کار لا د 300 ملیونو ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. امریکا بوروندی کې د HIV ایډز ملیریا د غذایت او د خاندانی منصوبه بندی پروګرامونو ته د 300 ملیونو ډالرو نه زیات رقم اوښکی دی. امریکا د بوروندی د خلکو د صحت د اجتونو پوره کولو په کار کې بوروندی سره په همکارۍ کولو فخر کوي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل VOA واشنگټن DC 20238 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاور کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com